رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماښام نه نیمې بجې کیږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ایران له خاورې نه پر سوریه کې د روسیې د جیټ الوتکو د بمباریو په اړه له روسیې سره مخکې نه تفاهم حاصل شوی و. د پاکستان د هوایي قواو جیټ الوتکو د ډیورنډ له کرښې سره څیرمه د خیبر په ایجنسۍ کې بمباري کړې ده. او یو شمیر امریکایي کارپوهان په دې باور دي چې هیلری کلنټن به سږ کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي.
نن چهارشنبه ده، د 1995 کال د اسد د میاشتې 28مه ده چې د 2016 کال د اګست د میاشتې 18مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د ازادۍ د رادیو یوه مرکه هم اوریدلی سي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړم.
په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د روسي جیټ الوتکو لپاره لار خلاصه کړې چې په ایران کې لوی نظامی اډینه پرواز وکړي او د عراق له خاورې نه تیر شي او بیا په سوریه کې په خپلو هدفونو بمباري وکړي. دا ښکاري چې روسیا او ایران دواړه د بشار الاسد د ملاتړ په خاطر خپل ستراتیژیکي اړیکې ژورې کوي. په بغداد کې د ائتلاف یو پوځي ویان ډګرمن کریس ګریور د سیشن به پورز د یو ټیلی کانفرنس لپاره خبر اعلان ته ویل
دی رشنز ډیډ نوټیفای د کوالیشن اس پر دی میمورانډم اف انډرستانډینګ فور سیفټی.
روسانو د یو تفاهم لیک له مخې موږ ته اطلاع راکړې وه او دا خبره کړې وه غواړي چې جیټ الوتکې له ایران نه پرواز وکړي او په سوریه کې د داعش او النصرې د جبهې په مرکزونو باندې بمباري وکړي او د عراق له فضايي قلمرو نه استفاده وکړي. وان ویل چې امریکا او روسیې دواړو په دې ارتباط څو میاشتې مخکې خبرې کړې وې. په عین وخت کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سه شنبې په ورځ څو فروند ټي یو دویش ام درې او څو څلور دېرش ډوله بمبارتمان الوتکو له ایران نه پرواز وکړ او د داعش او د نصرې جبهې مرکزونه بمباري کړل. د روسیې دفاع وزارت ویل د هوایي بمباریو کې چې په حلب، دیر الزور او ادلب کې شوې دي د وسلو او مهماتو 15 غټې ډیپوګانی او تربیوي مرکزونه لمنځه وړل شوې دي. د سوریې په 15 کلن جنگ کې تر اوسه پورې 300,000 خلک وژل شوي او په میلیونونو کسان په داخله هیواد کې او بیرون کې بې کوره شوي دي. د پاکستان د هوایي قواو جیټ الوتکو د ډیورنډ له کرښې سره څیرمه د خیبر په قبایلي علاقه کې د وسلوالو جنگیالو د پټېدو په ځایونو ځمکني هوایي عملیات کړي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم بجوا خبر اعلان ته ویل چې په حملو کې چې د راجګل په لرې پرته دره کې سرته رسېدلي 14 جنگیالي وژل شوي دي او 11 کسان زخمیان دي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې د تیرو څو کلونو په موده کې د نظامی عملیاتو په دوران کې د افغانستان د پولیس سره نږدې د وسلوالو جنگیالو او نور مجرمانو شبکې تباه کړې دي. خو آزادو سرچینو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ وایي چې په سوریه کې اتلس وارې د جنگ په دوران کې د مخالفانو په ضد لاتشي وسلو نه استفاده شوې ده. دا مؤسسه وایي چې د نړۍ نور هیوادونه باید دغه حملې وغندي. د هیومن رائټس واچ مؤسسه چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي چې دا ډول وسلې د روسیې او سوریې د رژیم د پوځي الوتکو نه پر ځمکنیو هدفونو باندې راغورځول شوي دي چې د دې جملې نه یوه پیښه په جون او بله په اګست کې تثبیت شوې ده. د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا په مرکز بیټن روش کې د تباه کوونکو او ناتارو سیلابونو د راوتو له امله تقریبا 6,000 خلک خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. ایالتي گورنر جان بیل ایډوارډز خبر اعلان ته وویل چې له کورونو نه د ملکي خلکو د ژغورلو لپاره د ملي ګارډ عسکر ګمارل شوي دي. دغو بې سابقه او تاریخي سیلابونو په ایالتي مرکز بیټن روز کې 44000 کورونه خراب کړي دي او د سیلاب اوبه د ښار نور سیمو ته خپرې شوې دي. په دې هفته کې په بیټن روز کې 4.3 متر باران ورېده، اته کسان مړ شوي دي. ایرانی چارواکي وایي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت څو تنه طرفدار جنگیلي د ایران او عراق سرحد نه تقریبا 60 میل لري د کرمانشاه په ولایت کې په یو کور کې د امنیتي قواو لخوا وژل شوي دي او شپږ کسان ژوند نیول شوي. د ایران د ایرنا دولتي اژانس د کرمانشاه د والي اسدالله رزانی له قوله وایي چې ایرانی قواو د چاپې په وخت د کور نه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ونیول. کرمانشاه چې یو غرنی ولایت دی او د عراق سرحد سره نږدې پروت دی، د اوسیدونکو قاطع اکثریت کوردي سنیان دی. د ای پی خبری اجنس رپورٹ ورکړی چې جنوبی سوډان په جمهوریت کې د امریکایانو په شمول د خیریه مؤسساتو په کارکونکو باندې حمله زیات شوې دي. د جنوبی سوډان حکومتي عسکرو د جولای په 18 په پایتخت جوبا کې د امریکایانو په هوټل بریز وکاو خارجیانو مجبور کړل چې د یو محلي ژورنالیست د وژلو صحنه په خپل سترګو وګوري. دا خبر په داسې حال کې خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا جنوبی سوډان ته د 4000 نورو سلساتونکو عسکرو د لیږلو منظوري ورکړه. د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي اوس په دې باور دي چې 80% د دې خبرې چانس موجود دی چې سکال بعد د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا میرمن هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ترامپ ته ماتې ورکړي. هغه په څو مهمو ایالتونو کې مخکې ده او په مقدماتي انتخاباتو کې هم په دغو ایالتونو کې زیاتې رایې حاصلې کړې وې. له بلې خوا د امریکا د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی کانګرس ته هغه یاداشتونه او نوټونه لیږلي دي چې د پخواني خارجه وزیر او د جمهوري ریاست د کاندید هیلری کلنټن لخوا د رسمي پیغامونو لپاره د خپل شخصي ایمیل نه د استفادې په اړه د تحقیقاتو په دوران کې اخیستي وو. د دولتي چارو د څارنې لپاره د کانګرس کمیټي هم د خبر تصدیق کړی دی او وایي چې د تحقیقاتو یاداشتونه ورته رسیدلي دي. او په زامبیا کې جمهور رئیس ګایسکار د دوهم ځل لپاره انتخابات ګټلې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. ملګرو ملتونو په یمن کې په یو روغتون باندې بمباري چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قوا وکړې ده غندلې ده. د یمن په جنگ کې شامل دواړه خواوې په ارادي توګه د روغتیا مرکزونه هدف ګرځوي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورت راستولې دی.
ملګرو ملتونو پرون د دوشنبه په ورځ هغه بمباري وغندل چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې په یو روغتون باندې وکړل. د روغتیا چارو محلي چارواکو راپورت ورکړی دی چې په دغه بمباري کې 13 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. دغه روغتون د یمن په کلیوالي سیمه کې واقع دی او د بي سرحده ډاکټرانو د ټولنې لخوا ورسره مرسته کیږي. دغه حمله د اي بي اس په نامه روغتون باندې چې د هاجا په ولایت کې واقع ده شوې ده. دا په دغه روغتون باندې تر ټولو نورستې حمله ده. راپورټونه وایي د 2015 کال نه راپه دی خو د روغتیا او ویا مرکزونه ویجاړ شوي یا تباه کړی شوي دي. همدای لته کله چې د سعودي عربستان په مشه ائتلاف چې د یمن یو متحد د کورنی جنگ ته په دې لته داخل شو چې حوثی یا غانو مخاوني سي په دغه هواد باندې قبضه ونکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ناطقه راوینا شندا ثانی امریکا غږ ته وویل د روغتیا ډیر دغه مرکزونه په ارادي توګه هدف ګرځول شي. وو شم داسانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Both sides have been responsible. In some cases, there has been the use of medical facilities for military purposes as well.
زه پوهیږم چې دواړه خواوې مسؤل دي. په ځینو مواردو کې له روغتیایي مرکزونه د پوځي مقاصدو لپاره هم کار اخیستل کېده. د روغتیا نړیوالې ټولنې راپورټ ورکړی دی چې د بمبارۍ په وخت کې په دغه روغتون کې 83 ناروغان وو. په دوی کې 30 ناروغان په جراحي واټ کې وو، 15 ناروغان په ولایتي واټ کې وو. همدغه را 14 نوي زیږیدلې ماشومان او 12 ناروغان د ماشومان په واټ کې وو. د دبليو ایچ او ناطق طارق یاسا اروچ انوای باقی پاتې ټول ناروغان او کارکونکي له روغتون نه وستل شلو چې په نسبت وګه تباه کړی شوی دی. یا ساروچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Hajar Governorate is already suffering from serious disruption in health services delivery and shortages of medical staff as continued ground fighting.
د هجا ولایت له پخوانه د روغتیاي خدماتونو د جدي ګډوډي سره مخامخ ده او د طبي کارکونکو کمښت همداسې سی په کې دوام لري. د ځمکني جنگ په علت سره روغتیاي مرکزونه تړل شوي دي او طبي پرسونل ورنه تللې دي. د هجا په ولایت کې تر ټولو نه زیاتې بې کوره شوې کورنۍ اوسیږي. د روغتیا کارکوونکو ته د تلفاتو د اوښتلو نه علاوه د روغتون تړل به د نورو اساسي خدمتونو نه خلک بې برخې کړي او دغه جنگ په خلکو باندې بې ساره تاثیر کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون غوښتي دي چې د دغې حملې په باره کې د چټک مؤثر او بې پرې تحقیقات وشي. د څرګنده کړه چې روغتونونه او طبي کارکوونکي د بین المللي بشري قانون له مخې په څرګنده توګه وژغورل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ خپل هغه پلان څرګند کړ چې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره لري او هیلری کلینټن ونه ګټه اخلي. د امریکا ژ خبریالي زیلا دیکا هوک په دې باره کې دا راپورټ لري.
د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ په اوهایو کې د تروریزم په خلاف مبارزې په باره کې خپل پالیسی څرګند کړه. په داسې حال کې چې د د مبارزې منیجر په روسیا او یوکران کې د د تیر تجارت په ارتباط تماس ونیو. ترامپ ادعا کوي چې د ډیموکرات سیاله هیلری کلینټن به د تروریستي حملو مخه ونیولی شي یا به په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکړي. په عین وخت کې د میرمن کلینټن د جمهور رئیس له مرستیال جو بایډن سره یو ځای په پنسلوانیا کې انتخاباتي مبارزه کوله چې د میرمن کلینټن تجربه یې وستایله او په ترامپ باندې انتقاد وکړ چې د امریکا امنیت په خطر کې اچوي. ترامپ د اوهایو په یانګس ټاون کې د خبرو په ترڅ کې په جمهور رئیس باراک اوباما او د بهرنیو چارو په پخوانی وزیر هیلری کلینټن باندې بیا ملامتي واچوله چې د اسلامي دولت ډلې پیدا کړې ده او وی ویلې د افراطیانو ته ماتې ورکړې. ترامپ وای
وی ویل پارتنر وذ کینګ عبدالله اف جوردن اند د پرزیدنت اف ایجپټ پرزیدنت سیسی and all others who recognize this ideology of death that must be extinguished.
موږ د اردن د پاچا عبدالله او د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی او نور ټول سره په ملګرتیا چې په دې پویږي دغه د قتل مفکوره باید محو او لمنځه یوړل شي. موږ به د دغه ماموریت په باره کې د ناټو سره له ډیر نږدې نه کار وکړو. ترامپ د نیویارک ټایمز هغه راپورټ ته اشاره ونه کړه چې وایي د دو د انتخاباتي مبارزې منیجر پال مانافورت انخای د یوکران هغه ګوند سره ګټوره موافقه کړې وي چې د روسیې سره نږدې اړیکې لري. مانافورت دغه راپورټ رد کړ چې ګنې له دغه ګوند نه یې پیسې لاسته راوړې دي مګر د روسیې سره د ده د تیرو تجارتي ارتباطاتو په باره کې اوس تحقیقات کیږي. جمهور غوښتونکو ګوند د دوشنبه په ورځ په اسرایلو کې خپل لومړی انتخاباتي مبارزه پیل کړه چې کوشش کوي تقریبا 300,000 اسرایلو اصله امریکایان چې غبرګونې تابعیت لري په دې قانې کې چې ترامپ ته رای ورکړي. د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند د اسرایلي څنګ غړی تیز او کابوت نوای
No, they don't even remember that they can vote, and this time we're going to convince them that they have to go out and vote because their number one issue, their only issue, is who will be better president.
دوی نه پوهیږي او حتی د دوی په یاد نه دي چې دوی اره ورکولای شي. موږ به اوس دوی په دې قانع کړو چې دوی باید راووزي او اره ورکړي ځکه چې د دوی نامرای و موضوع د دوی یوازنۍ موضوع به دا وی چې د اسرایلو د حکومت لپاره به څوک جمهور رئیس وي. د خبرګونی تابعیت ځینې اتباع د پلسونوالې د ایالت چې هلته هیلری کلنټن د دوشنبه په ورځ انتخاباتي مبارزه وکړه. د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن وای
friends up here in northeastern Pennsylvania who are thinking about voting for Trump, you know.
زپوی ګما چې خای زین استاس دوستان دلته د پنسلوانیا په شمال ختیځ کې وی چې ټرمپ ته د رای ورکول په اړه خبرې کوي. تاسو پوهیږئ زه پوهیږم او زه پوهیږم دوستان باید دوستانو ته اجازه ورنکړي چې ټرمپ ته رای ورکړي. د جمهور رئیس مرستیال جوی بایدن د میرمن کلنټن سره د سکرا ټون په غونډه کې و. جوی بایدن ان وای
not only profoundly wrong, they're very dangerous and they're very un-American. Which, you know, they reveal a profound ignorance of our constitution.
د ټرمپ نظریات نه یوازې په ژوره توګه غلط دي بلکې دوی ډیر خطرناک دي او دوی غیر امریکایي دي. تاسو پوهیږئ او دوی زموږ د اساسي قانون نه ژوره ناپوهي څرګندوي. دا د تروریستانو په لاس د لوبولو او پروپاګاندا لپاره یو نسخه ده. د ملي سربېنا چې په دې وروستي وختو کې شوې ده داسې نخې نه خاني څرګندې شوې ده چې میرمن کلنټن له ټرمپ نه د مخه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس شاغلی حامد کرزی ویلی دی چې د افغانستان د ملي وحدت د مشرانو ترمنځ روانو ستونزو ته اندېښمن دي او ارزو لري چې دوی په اتحاد او اتفاق سره د نظام د بقا لپاره کار وکړي. د ازادي رادیو د شاغلی حامد کرزی سره په دې اړه مرکه کړي چې اوس په واوري.
زه هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې د خپل منځي اختلافاتو سره مخ وم. ما اوس په وروستیو کې دوړو مشرانو په علني توګه د یو بل په خلاف باندې ځینې سرګندونې وکړې چې ژور اندېښنې په هیواد کې زیږولې دي. د نظام د بقا په برخه کې او د خپل حکومت د بقا په برخه کې تاسو دغه اختلافاتو ته په څه ډول ګورئ؟
د تاسف خبره هیله به دا ده چې د دوړو مشران یو د بل سره همکار وسیږي او هغه ژمنې چې د افغانستان ولس ته وکړې دي پر هغو ژمنو باندې عمل وکړي او که دوی داسې وکړي او خپلو ژمنو باندې عمل وکړي نو موږ په تمام معنا له مخ سره همکار او ملاتړ بیا به موږ سره ملاتړ یو. خرزو به دا ده چې په اتحاد او اتفاق کار وکړي او ټول هغه ژمنې چې د افغانستان د ولس سره کړې دي هغوی باندې عمل وکړي او پرې ودرېږي.
ستاسو په اند که چېرته دا اختلافات دوام وکړي بیا تاسو د نظام راتلونکی په څه ډول ګورئ؟
نظام به صدمه ونه ویني. نظام باید پاتې شي. د افغانستان د خلکو په لاس جوړ شوی قانون اساسي دی او دا باید په تمام معنا پاتې شي. خو د قانون اساسي د بدلون لپاره د تعدیل لپاره افغانستان د جرګو انانه لري.
بله
د افغانستان ملي ارنوي جرګه وه چې دا قانون اساسي ایجاد کړي او افغانستان خلکو ته وړاندې کړي او د افغانستان خلکو ومني او په هغه باندې موږ خپل نوی سیاسي ژوند بنا کړي. څه چې پیښه ده په افغانستان کې دا مشکلات چې اوس موږ لرو طبعا چې یوه برخه د دې مشکلاتو یوه حصه د دې مشکلاتو به زموږ خپل وي او په ځینو موارد کې به ځیر نه وو دقت به نه کړي چې دا مشکلات را پیښ شي. خو عمده برخه د دې مشکلاتو د پردو د اهدافو د وجې ده، هغه مرامو د وجې ده چې په دې سیمه یا په دې خاوره کې لري. خو موږ افغانان باید چې په اتحاد او اتفاق لکه څنګه چې همیشه مو د مشکلاتو په وخت کې یو د بل لاسته وکړو سر به توجه وسیږو. زموږ د فیدي حکومت مشران د افغانستان ولس موږ ټول او دا خاوره د دې مشکلاتو څخه راوباسو او ان شاء الله نجات ورکړو.
مننه. له یوې خوا ملي وحدت حکومت د خپل منځي اختلافاتو نه ځورېږي، په ورته وخت کې په هیواد کې ځینې خوځښتونه دي. نیویارک ټایمز په دروستیو کې یوه مقاله خپره کړې ده. تر ډېره پورې د دغو خوځښتونو شاته ستاسو لاس ښودل شوی دی چې تاسو ګواکې دغه تحرکات هڅول او مشکلات جوړوي.
بس بدبخته ده چې دغه چل زما نه دی زده چې دا تحرکات وکړم. نه په هیڅ جوړولو کې استعداد لرم، نه په داسې تحرکات استعداد لرم. دا زما نه دی.
که اوس رئیس بحث لکونه پراخه کړو، ملي وحدت حکومت د پیل رئیس ځان ته ځینې اهداف کېښودل چې هغه د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې به دوی سره قم عمل کوي، د سولې پروسه به سره هم ته مخته بیایي او سیمه ییزو هیوادونو سره د همکارۍ د رامنځته کولو لپاره به دوی دریو اجماعو ته اشاره وکړه چې یو ملي اجماع وي، یو به سیمه ییزه اجماع وي او یو به نړیوال اجماع وي. په دې ارتباط باندې د ملي وحدت حکومت هڅې څنګه بولې؟ آیا دوی توانېدلی دي چې ملي اجماع رامنځته کړي د دغه ستونزو د هواري لپاره؟
هغه متاسفانه کوي خو دا مشکلات هم نه درلودل هغه نست هم دغه وجبه چې لو جرګه راغوښته شي که دا قانون اساسي جرګه سره غوښتل کېدای چې نه حدونه نسته او تشکیلات یې نسته نو باید چې د افغانستان عنعنوي لو جرګه راغوښته شي چې پر دې توافق راسي او اجماع راسي مثلا د امریکې پر بمباریو چې ما بندي کړي او په ډېر زحمت مې بندي کړي په ډېره خواري مې بندي کړي امریکې ټوله هڅه وکړه چې ما برنامه کې او ما کمزوري او پرې مې نه ږدي چې دا غوښتنه زه امریکا خو ومه کړي مثلا د بندیخانو دوباره پر لاس ورکول امریکایان ته موږ د امریکې د حضور په افغانستان کې مخالف نه یو که دا ډېر غواړي ودې غواړي خو داسې نه چې د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې وي د افغانستان خاوره تر پښو لاندې وي د افغانستان اوبرس تر بمباریو لاندې وي او د امریکې حضور یا په بله معنا د امریکې د حضور د توجیه لپاره جنګ ته لمن ووهل شي د دې زه شدید مخالف یم ما د حکومت مشرانو ته ویلي چې دا باید پرې نه ږدي بل مینو په ښکاره په افغانستان کې افغانان یو د بل وژل کېږي او نفرت خپرول کېږي د طالب په نامه او د غیر طالب په نامه دا څوک چې مري که زموږ عسکر دي که زموږ ملي پولیس دي که زموږ امنیت ملي دي که زموږ عام ولس دي او که طالب دي ټول افغانان دي موږ یو د بل سره وژنو او بیا افتخار وکړو په سیمه کې د بهترینو رابطو طرفدار یم خو د هغه افغانستان د رابطو طرفدار لکه ما چې ورپېښ شوی و دوی ته یو باعزت افغانستان مشتام سهان په مقابل کې سیال او په عزت ولاړو
سیمه ایز اجماع ته او دا غونډه هوا دونو د سیمه هوا دونو سره د همکارۍ مسله به لږ برو سره شو تاسو په هوا کې د نن د تروریزم په خلاف روانه جګړې په ارتباط باندې ځنه ملحوظات درلودل
شدید ملحوظات د خلکو کوروتو د شپې ورتاک او بیول او د سولې مخالفت کول
نو د امریکا د ولسمشر روسي پر پریکړه ته په ساده ډول کوي چې یو څه هبرته خپل ځواکونو ته صلاحیت ورکړي چې د طالبانو او القاعده او د داعش په خلاف په عملیاتو کې برخه واخلي
مطلق مخالف شدید مخالف ثابت چې موږ په خاور کې هیڅ پردی قوت هغه څه چې افغانان ترلاسه کول دوی نس کول جنگ او زور د حل لار وای خو دا ډیر ښکار جنگ باید حل لار پیدا شي وای د امریکا د حضور مخالف نه یم خو د امریکا د اعمال په افغانستان کې په شدت مخالف امریکا باید په افغانستان کې بمباری ونه کی امریکا د افغانستان په سیاسي امور کې مداخله نه کی زموږ د انتخاباتو ورانی ټول د امریکا د مداخله او د امریکا د اهداف ته باندې دا باندې امریکا نور مخالفت نور دوستی ورسره پاره
د سولې پروسه که څه هم ستاسو د حکومت په محل شروع شو او ډیر زیات هلې ځلې شوې خو د پاکستان نه همکاري په دې برخه کې او کله کله دوه مخي سیاست هغه سو شي د پروسه بیا د ناکامۍ سره مخامخ کړ د ملي وحدت حکومت هم دغه پروسه ته دوام ورکړو او بل اخر دوه مخ برخلیک سره مخامخ شول شي ستاسو حکومت سره مخ شه وسنی ولس مشر د تاغه ستونزه د حواري لپاره د سیمایز اجماع په نامه یو هڅه پیل کړه ده دغه هلې ځلې ستاسو په نظر باندې څومره کولی شي پاکستان مجبور کی سو هغه طالب مشران چې حالت دي د سولې خبرو ته کینه او بل اخر د سولې په پروسه کې دي مومد واقع شي
د دې خلزو ته تایید کوم او شکر دي د سیمې ایزي هماهنګي او همکاري راولل او ایجادول او داسې فضا مساعدول ډیر ښه خبر د پاکستان سره د ډیر شو ډیر نیک او لایق طرفدار یو د پاکستان ملت افغانستان ډیر نږدې دوست ملت موږ لکه دوغانه ورونه خود پاکستان حکومت متاسفانه ډیر موقع د لاس ورکړي په داس فلوس کال کې هیله مې دا ده چې دا موقع نور د لاس ورنکي او ژر تر ژره د افغانستان سره پر یو ډیر حقيقي واقعي بینانه بنا د دوستي او د رابطو د جوړولو اقدام وکړي
دا کوم فشارونه چې په پاکستان باندې اوس مهال موجود دي امریکا په ښکارا ویل چې د حقانی شبکې په خلاف باندې عمل نه کوي نو د خپل مرسته باندې وي او هغه 300 میلیون ډالر چې کړنی به د پاکستان پوسټ کې دلا هغه ځان دا ولې دا هغه مشهور ته ګرځولې د حقانی شبکې په خلاف په اقدام باندې دا به سوبر موثر تمام شي تاسو په
دا 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 کوشش نو دایلن نو مش په حمله دي چې زما د حکومت په دوران کې مصوزه امریکا ایران وکړي چې د حقانی ډله د آی اس آی ثابت شوی لاستي خو بیا هیڅ ونه کړ او بیا اعلانو وکړي چې پاکستان سره حکومتونو بندو په پاکستان فشار راوړو دا کو بیا برته ورسته سوچ په بعد برته معاملې ورسره شروع کړې نو زه پر دغه فشارو ډېر مطمئن نه یم چې دا به رښتینی وي او بیا دا به دوامدار وي
په وروسته کې په تور هم کې ځنه شخړې رامنځته شوې دروازه جوړه شوه که څه هم اوله شخړه شوه مخنیوي شو اما وروسته د ملي وحدت حکومت زیوې اعلانې په خبرولو سره
ترلاسه ده باندې نوې پریش
بله
باندې نوې پریش په دغه دروازه چې پاکستاني جوړي دوی پر افغانانو ډیورنډ ته پلای نسی ابدا به افغانانو ډیورنډ ونه پیژني مخکې چا پیژندلې نه دي اوس مې کېږي او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري دا د ولسونو فیصله ده د ډیورنډ د دواړو غاړو د خلکو د افغانانو په دې دروازو ډیورنډ رسمیت نسبي ته کول او موږ به ډیورنډ ابدا په رسمیت ونه پیژنو خو پاکستان ته دا وایي چې د دې سره سره چې موږ ډیورنډ په رسمیت پیژنو ستاسو رو دوستي وو ستاسو رابطه وو ستاسو راشه درشه وو دا اساس ومن او د دې اساس د منولو سره د افغانستان سره دوستي وکړه موږ به ستاسو بهترین دوست یو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
محترم اوریدونکو دا وخت واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې او 55 دقیقې دي. د پرونی په پای کې د څو مهمو خبرونو غټي کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د روسي د جټ الوتکو لپاره لار خلاصه کړې چې په ایران کې الوی نظامی اډینه پرواز وکړي او د عراق له خاورې نه تیر شي او بیا په سوریه کې خپل هدفونو بمباري وکړي. په عین وخت کې د روسي دفاع وزارت وایي چې د سه شنبه په ورځ څو فروانده ټیو 2M3 او سو څلور د ډول بمبارټمنه لټکو له ایران نه پروازونه وکړل او په سوریه کې د داعش او د النصره جبهه مرکزونه بمباري کړې دي. د روسي دفاع وزارت یو ان ویل چې دا بمباري په حلب ډیر زور او ادلب کې شوی چې د وسلو مهماتو 15 غټې ټیپوګانی او تربیوي مرکزونه په کلمنځه کړې دي. د سوریه په 15 کلن جنگ کې تر اوسه پورې 1000 خلک وژل شوي دي او په میلیونونو خلک بې کوره دي. د پاکستان د هوا قوا جټ الوتکو د ډیورن لکر کې سره چیرمه د خیبر په قبایلی علاقه کې د وسلوال جنگیزو پټیدو مرکزونه بمباري کړي دي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې د تیرو څو کلونو په موده کې د نظامی عملیاتو په دوران کې د افغانستان د پولیسو سره نږدې د وسلوالو جنگیالو او عادي مجرمانو شبکې تباه کړې دي. خو آزادو سرچینو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ وای چې په سوریه کې اتل زلزلې د جنگ په دوران کې له آتشي وسلو نه استفاده شوې ده. دغه مؤسسه پرون په یوه مطبوعاتي بیان کې د نړۍ له نور هیوادونو غوښتل چې د غیر قانوني وسلو استعمال وغندي. د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا په مرکز بیتن روش کې د تباکونکو او ناتارو سیلابونو د راوتلو له امله تقریبا 6000 خلک خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. ایالتي گورنر جان بیل ایڈورز خبر اعلان ته ویل چې لوکورونه د ملکی خلکو د ژغورلو په خاطر د ملي ګارد اسکر ګمارل شوي دي. دغه به سابقه او تاریخي سیلابونو په ایالتي مرکز کې 14000 کورونه خراب کړي دي او د سیلابو د ښار نور نه یو ته د خوندیتوب په حالت کې دي. په بیتن روش کې په دې هفته کې 4.3 متر باران ورېده. اته کسان مړه شوي دي. ایرانی چارواکي وایي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش څو تنه طرفدار جنگیالي د ایران او عراق سره حاصله نږدې د کرمانشاه په ولایت کې په یو کور کې د امنیتي قواو لخوا وژل شوي دي. د ایران دولتي اژانس د کرمانشاه د والي اسد الله رضایل قوله رپورټ ورکړی چې ایرانی قواو د چاپې په دوران کې د کور نو وسلې او چوکیدونکي مواد هم ونیول. کرمانشاه چې غرنی ولایت دی د اوسیدونکو قاطع اکثریت سنی کردان دي. د ایپی خبری اجنس رپورت ورکړی چې د جنوبی سودان په جمهوریت کې د امریکایانو په شمول د خیریه مؤسساتو په کارکونکو باندې حمله زیات شوې دي. د خبر په داسې حال کې خپور شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا جنوبی سودان ته د 3000 نورو سوله ساتونکو قواو د لګولو منځوري ورکړه. د سیاسي چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې 80% د چانس موجود دی چې سکل به د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدا میرمن هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدا ډانلډ ترامپ ته ماته ورکړي. هغه په څو مهمو ایالتونو کې مخکې ده او په مقدماتي انتخاباتو کې هم په دغه ایالتونو کې زیاتې رایې لاسته راوړې وې. له بل خوا د امریکا د فدرالي استخباراتو ادارې اف بی آی کانګرس ته هغه یاداشتونه او نوټونه لیکلي دي چې د پخواني خارجه وزیر او د جمهوری ریاست د کاندیدا هیلری کلینټن لخوا د رسمي پیغامونو لپاره د شخصي ایمیل نه د استفادې په اړه د تحقیقاتو په دوران کې اخیستل شوی و.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل او کندهار کې باندې اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه په کابل کې 1 او په کندهار کې 3 وي. په هرات کې باندې اسمان اوریځ وي. د تودوخه لوړه درجه 3. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 9. په غزنی کې باندې اسمان زیزی اوریځ وي او په کندوز کې باندې اسمان شین وي. په خوست کې باندې اسمان اوریځ وي. د تودوخه لوړه درجه 9. په مزار شریف هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې به نن د تودوخه لوړه درجه 30 وي او په هلمند کې به 9 درجه وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه په ځای تاسو ټوله پر خدای سپارو. خو بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو